Radio. Radio Azadi.
شنبه د کب نهمه د فبروري و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شبر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونی لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د اوربند لپاره یو کمپاین پیل کړی. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیز لګولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کویت او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه
دی وای د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیسته ده. دا وسایط کولی شي چې چاین وټړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پرون غرمه په وقفه ای ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو. تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرله پسې قرباني ورکړي. د دغو درویو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخ ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سمیس پاستون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي، خو د غور امنیه قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سمیس پاستون مشر امان الله بیگ او د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي توری تورن کس نیولی دی. خلکو ویلي چې دا کس د پولیسو سرتیری دی. د زابل امنیه قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کسب د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي چې د ده پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نوع گذشت او تعلل به د ده پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي جمعه ادا کړې وه چې د سیمې یوه پولیس پر یوې لسکلین انجلۍ جنسیتي رای کړی دی. دوی د دې پیښې په غبرګون مظاهره هم وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلنکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلې چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو، فعالانو یا نورو اشخاصو د خور ځورولو، ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل وو. د خاشقجی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوی، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیش محدود نه دي بلل شوی. انتون بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیری په نقشه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیز اطلاعاتي راپور کې راغلی چې د راپور څېړونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجی د نیولو او بیا وژلو عملیات تایید کړي وو. نه 50 کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتو وروسته ترای تم شو او باور دادی چې هم هلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 26مه چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو به د روسي د پاراوونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي چې روسي د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، بل بهیر باید پیل شي او ماسکو په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورځ ده. د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهال سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د 2-3 کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
یو شمیر بندي زندانیان بیا د نن ورځې په پار یو غوښتنه لري.
پنام دې هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفو راځي عفو سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سی بخل کی هغه دی و بخل سی.
د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ټاکسي لای و چلون کې سره شغیدلی یو چې د بیا مسافر کیسه کوي.
اس کول پاتو چې اخلاص میک معلوم چې د پکې هغه مول دي سره م پکې یو سور په افغاني مو ډالر م پکې.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاده کړه او ویې ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې له دریس د دریس هرکلای وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکسای راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتې دوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونه وکړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ.
تر
اوسه پورې متاسفانه د دوحې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوحې بهیر ټاکنی وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکچي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریز وستایه
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسی په تړاو د روسیې دریز په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کلی کوو موږ د روسیې دریز ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نوې عملي کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي موږ د روسیې دریز چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو
هنی فتمر د افغان سولې په تړاو د سیمایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل
سو غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله د امنیت په حقله او د مخدر موادو په حقله هغه مشترکه اندیشنې او مشترکه نگرانی وګڼم کچیر طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سولیز موافقتنامې په حقله تر سره کې دغه اندیشنې کولای سو ډیر ژر د ملک سره لري کو
د شغلی اتمر تدې سرنګ نو نو چوسیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
نن د کپ د میاشتې نهمه د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوي او د وژل شوي او مایوب او سرتیرو له کورنۍ سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي دي د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل
آغا ظرفیت چې دیو کې اوس ایجاد شوی دی زه فکر کوم چې بېساری دی موږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي او هم د ملي دفاع وزارت کې اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوی کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو که برخه لری یعنی اغا جنگ پا تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی ده دینا برسی را واس منگ ده ملی دفاع پا وزارت که خیالی وردو نلرو طول سرتیری چکمی و دی منصوبین دی دا ده اپ سیستم لاره طول خپل ماشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ دلاري د خپل غي حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی او مستقیما رسیږي
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخ ته وړل کیږي
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپل استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي یعنې خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی هغه د دې اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاوت دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کومې دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي د دې علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دوی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2 لک افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دوی ته دغه 2 لک افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وړاندې به د کب د میاشتې د 9 په ویاړ د یو شمېر زندانی افغان پوځیانو څرګندونې د سره شریکې کړو. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څول وی د سورسپانو د افغانستان وضعیت او په دې هواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنه کړي. فارین پالیسی خبرونه وايي بایدن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنه په وینا د جو بایدن اداره په افغانستان کې د خپل پالیسی بشپړاوي ته نږدې شوه خو سخت پریکړې مخ کړي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړ کړی. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایدن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایدن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د می لومړی نیټه له پامه وغورځوي چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایدن ادارې افغانستان کې خپلولی شي دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له 40 کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته وس هم له پخانی وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورسپانې په وینا پخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایدن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونۍ ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوحې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې اونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ثواب نه دی ویلي. د هغه رپورټ په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 2 شپېته د تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعش نفوس او له دې هېواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. جزئیات د صفی الله سنګزی په راپور کې.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستانه ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو غړ خبري غونډه کې په دې مسلو وغږیده.
داعش د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وزیر د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو څکوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ هم دا رنګ د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وشو ده چې پرې تر هغه ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله چې افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو تراګورو فعالیتونو لاله وړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ډی سي د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده، او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 2 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو تراګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربان په حقله او د یو جامع سوله ییز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربیره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadi.com کې هم اوریدل شي. نن د کب نه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته. د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیری د دې ورځې په پار له حکومت غواړي چې آزادی کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت لژمنې سره سره لا هم په بند کې دي. له کابل په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدې یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي، په دې تور زنداني شوی چې ګنې روختون ته یې د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته یې پام وکړي او له زندان څخه یې خوشي کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی، بخصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی، مبارزه کړې، په نام د هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو، چې دی په خیر د لاسلیک یو د کوم نظامیان صفات دي، څوک سي عفو راځي عفو سي، څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری وو، د وکاله په بند کې تیر کړي. وسوای د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابراهیم شرعی را کړی دم، څلور کاله کې په پولیسو کې می خدمت کړی، مثلا د سرباز ولم مکمو شل کاله کې در کړی دا، او دغه 15 سال مې د تغه سره نویش نه لري، څوک نسته، مقصد الکان مې در بدر دي. و مې اس کې زوی مم شهید څو مخالفین او وستل، مقصد واخه په کور کې یو څوک هم نه لري، مقصد ما زوی مخالفین او وستل.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سولې وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده وبخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. هڅه مو وکړه چې د همغې نیټې تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو نظامي سرتیرو شمیر ترلاسه کړو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي، خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه ښودلی و. له دې وړاندې په بند کې د نظامي سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په څیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې وړاندې د شوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د ټیکسي لای چلوونکي سره شهیدلی او دی د خپل کار کیسې درته کوي. زموږ خپرونې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یا واسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویند محمد اشرف حقشناس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وړو موټرو لپاره دا لاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر و. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو، تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې نور غړي وژل شوي. د زابل امنیه قمندان وای د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر وې ماشومې په جنسي تیری تورن پولیس نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیزونه اعلان کړي دي. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا لخوا یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
امیر خان ما د مکریانو شتون.
که اصلا مکریانو کې اوسېږي کابل چیرته؟
نه، ګمرک کې اوسېږي او نه هم اوسېږي.
ټیکسی ونی کې یو څونه مود کېږي چې ټیکسی چلوي؟
یو لس کال.
یو لس کال کېږي چې ټیکسی چلوي. تر دې د مخه دې څه کار کولو؟
دې مخه خو هغه وخت پور وړو کې خو مکتب مې لومه پور مکتب مې بعد هغه ټیکسی ونی ته و.
ټیکسی ونی کې اوس خوشاله؟
شکر دې ژوند تیریږي، خو اس نه ده چې خوشاله پکې اوس.
نو څنګه ولې زړه دې څه غواړي؟ یعنی که ټیکسی وان نه وای نو بیا به څه وي؟
نو یو ښه زندگی مې دلته و. ټیکسی ونی خو داسې ده چې ترافیک دې مزوري، پولیس دې مزوري، ټول دې مزوري. هغه سي ده چې هر څوک راځي تا باندې پټکیږي. ټیکسی وان داسې شوی ده چې دا هم خلکو لپاره داسې ده یو مثال دی. بوتل وخی دې په لغته اخوا دې مارته هر شی در باندې
ښه ده. ټیکسی وانی نه ښه خاطر نه لري او مکتب دې پوره نه دی لوسته. اوس پښیمانه نه یې چې ولې مکتب ونه لوسته؟
مان یو پښیمانه ولې نه یو مکتب چې لوسته او سره کومه اس کوم سکه او قرابه یو دفتر کې ناست او یو چیرته مم کار کوم یو دفتر مفتر کې. اوس خود قرار ټیکسی وانی کې ملته ګرځن کله یو سوالې پسې کله بیرباری کله را باندې او قرار ګرځم دلته مسوک.
نو کله چې کار نه یې یا رخصتي وي جمعې بیا په هغه وخت کې څه کوي؟
هغه وخت نو مسوک مده غلط ولاړ په اله د خدای نو کار نه سم دغه ټیکسی وانی ته وزنو بل کاری به لاړ شي. هغه ته کوم دغه کار د کار چی مجبور روزي پیدا کی.
ها کورنۍ د لغاړې د خزم شومان لري؟
شکر الحمدلله خزم مشته دوه ماشومان هم لرم.
بیا په ټیکسی وانی کې څونه پیدا کوي؟ نفقه دی برابرېږي؟
او شکر دی بیا مدرسه چې موټر دی خپلې به خدای کې موټر پر دی به نه 500 مالک دا ورګه نور 300 سره سره د پاتې کېږي ورځ.
ستا موټر خپل دی؟
نه پر دی دی موټر.
ښه دا راته وایي چې د ټیکسی وانی نه کومه داسې ښه خاطره لري چې داسې ښه خاطره وي؟
او یو خاطره و چې او سوسیا سره د شارنو م جیکړه میول راجګا د راجګا کوم چې کوز کو پېژ تاو شم د سکول پاتیو سکول پاتو چې خلاص میک مالو چې د پکې هغه مول د سرمه پکې یو سور په افغاني مو ډالر پکې مې دا وره اغلم راجګا کې ټک ټک میرا هوا تا هوا ته مال وای چې دی پیسې دی پاتې مال نه پیسې پاتې نه دی ستاس د سکول پاتې د سکول بیرته مال وای خیر اوسې د سکول می بیرته ورکم به زره پین راکړي بیرته د سکول نور دا ورک دا خوش خاطره اوس
د دې خاطرې نه یعنی د دې کار نه دی خپل څومره احساس د خوشحالي وکړ
خو احساس مې خاطر دی هغه ما خوړل او آرام د حلال پیسې په غټل کې خوړم شي په زړه خلاصم خوړای شي آرام پیسې کړ خوړل کې هغه ټول خوړل ته به ګناګار
ډیر مننه بریالي دی